السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه کې به دا ووري چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق چې یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس راځي چې د دې ساعت خبرونه واورو. د کابل ښار پرونی 14 کې یو خبريال وژل شوی. ملګری ملتونه وایي وچکالی د افغانانو لپاره یو بل ګواښ دی، او ترکیه وایي د بلاروس او پولند ترمنځ د کډوالو کړکیچ کې لاس نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدیز سنډې دشت برچی کې د پرونی 14 پر مهال افغان خبريال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبريالانو مرکز پر خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبريال و. د سیغانی میرمنې فوزیه وحدت چې خپله هم خبريال ده، پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې حمید میل لاس ورکړ. طالبان وایي د 14 کې چې پر ټونس ډوله ښاري موټر شوی یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل شوو شمیر دوه تنه یادوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر فابریسیو چیزاریتی پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي د وی غمیزه د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنۍ بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دي، او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په تمامېدو ده. تر دې مخکې نورو نړیوالو ادارو هم د سختې وچکالۍ او د ژمي د راتګ پر مهال د احتمالي بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوی په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورسپانې د پرونی راپور له مخې د دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول دوی واکسین شوي خو لا هم په پوځي اډو کې پراته دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په پوځي اډو کې د پرتو افغانانو 40% ماشومان دي. په دغو پوځي اډو کې پرتو پناه غوښتونکو ورسپانې ته ویلي چې د ژمي له راتګ سره دوی تاوده کالی نه لري او په پوځي اډو کې له سړو کړیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 140,000 کسان له افغانستانه ایستل شوي. هافینګټن پوسټ وایي د اګست له 12 امریکا ته شاوخوا 70,000 افغانان لیږدول شوي دي. دغه پناه غوښتونکي د اسنادو تر پروسس کېدو، واکسین او د قرنطین مودې تر تېرولو وروسته له پوځي اډو یا لنډمهاله کمپونو نورو استوګنځایونو ته انتقالیږي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکا توانېدلې په ورځ کې 3500 کیلو ګرامه شیدې پروسس کړي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په جلال آباد کې دغه فابریکا شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي چې د شیدو د ساتلو ترڅنګ مستې، تروې، چکا، پیروي، ملایی او پنیر هم تولیدوي. تر دې مخکې د خصوصي فابریکو او کارځایونو خاوندانو ویلي وو چې د وروستیو تحولاتو له کبله یې کاروبار اغېزمن شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره نه دی خراب لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي. ترکیه وایي د بلاروس، پولند، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. په بهرني سیاست کې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین پرون شنبه د هغو راپورونو په باب چې ګواکې ترکیه هم د بلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله په کړکیچ کې فعال دخالت لري عکس العمل وښود. هغه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې وویل
د بلاروس، پولند، لیتوانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو وروستی بحران په واقعیت کې له ترکیې سره هیڅ تړاو نه لري. کله چې مو دې ستونزې ته پام شو، د ترکیې هوایي شرکت د دې ستونزې د کمېدو لپاره سمدلاسه ځینې اقدامات وکول چې بلاروس او له هغه ځایه نورو سیمو ته د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شو. Belarus and from there to other places.
ویل کیږي د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکو چې ډیری د منځني ختیځ دی په الوتکو کې منسک تللي اوس د بلاروس پر پوله هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي، خو د دوی مخنیول شوی ده او په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د بریتانیا لوی درسیز خبرداري ورکړ چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیز ترمنځ د جګړې سبب شي. جنرال نیک کارتر له ټایمز راډیو سره په هغې مرکه کې چې ټاکل شوې بشپړه بڼه نن یکشنبه خپره شي، په نړیواله صحنه کې د پناه غوښتونکو د تیرو د بیو لوړېدو، نیابتي جګړو یا هم انټرنیټي حملو په څیر مسایلو د وسیلې په توګه استفادې ته اشاره وکړه. د بریتانیا لوی درسیز زیاته کړه د سړې جګړې د مهال ابزارونه او دودیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه له منځه تللي او کړکیچونو ته لمن وهل ممکن د غلط محاسبې سبب شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بلاروس او د اروپایي ټولنې د غړي هیواد پولاند پر پوله د پناه غوښتونکو کړکیچ زیات شوی. امریکا او د اروپایي چارواکو پر دې پوله د پوځي تقابل په اړه خبرداری ورکړی دی. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خبرونې د خبري برخې لومړی راپور ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دغه ادارې ویلي د بېوزدۍ له کبله د وړو ماشومانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوي. ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کورنۍ وایي له مجبورۍ د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شوي دي. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د ژمي تر راتګ سره به بې ځایه شوي کورنۍ نور هم له خطر سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې په افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو زیاتوالی شي. دغه ادارې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې شي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپلې شل ورځنۍ لوڼې هم د چا په نوم کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 28% ښځې تر 30 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د یونیسف په وینا د دوی همکارو ادارو په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم د وړو نجونو د ودولو 103 قضیې، دغه راز یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وړو ماشومانو د خرڅولو 10 قضیې ثبت کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وو. د غور ولایت د اوسیدونکو یګانی پاتیر زیاتې کورونی وای د اقتصادي ستونزو لکبله د خپل ماشومان خرڅولو ته مجبور سوي دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د خپل شپږ میاشتنی لور د تداوی پیسې د کلی له یو ملک څخه د ولور به یو برخه په توګه پور کړي.
مو بسیار مردم ضعیف او مستضعف
موږ ډیر به وزلي خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلی یو شتمن کس ته پنوم کړ او نیم ولور مې ورڅخه واخیست. اوس مې درملنه تر اوسه کله چې بیرته بلار شو دا څوک غټېدو ته نه پرېږدي. دوی به د پیسو د ورکړې لکبل راڅخه بیايي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د کورونا وبا د ژمي راتګ او د خوړو د کموالي بحران په افغانستان کې د کورونایي وضعیت لا خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نړیوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي رکود، د بشري بحران د پراخېدو او د لوږې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه او 15 لکه بې ځایه سوي کسان اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال اش کارل لکابله له بی بی سی سره په هغه مرکه کې چې پرون د IOM پر ټوټر خبره سوي ویلي
وضعیت ډېر په خرابېدو دی. په افغانستان کې 15 میلیونه او 15 لکه کسان بې ځایه شوي چې په دې شمېر کې د سږ کال څه باندې 6 لکه و 280 زره بې ځایه شوي هم پکې شامل دي. دا واقعا هغه څو اړخیز بحران دی چې نن سبا ورسره په افغانستان کې مخامخ یو. دا په داسې حال کې دی چې سخت ژمی هم را روان دی.
طالبان وی په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لګنو هیوادونو دوی د مرستو غوښتنه کړې چې ځینو یې خپل بشري مرستې افغانستان ته رسولې دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونو چې کومک کوي په دې کې د قطر هیواد، عربي متحده اماراتو کومکونه دي، همدارت د روسیې هیواد کومکونه دي، د ایران دي، د پاکستان دي، او د ځینو نورو ملکونو چې موږ ته رسېدلي دي، او نور هم واده سره د ازبکستان هیواد او نورو هیوادونو هم ترکمنستان هیواد، دا ټول موږ ته رسېدلي دي، د قزاقستان او دا اوس هم د روسیې څه محموله د کومکونو په لسم تاریخ باندې کابل ته رارسېدونکي داسې هم ډېرې مرستې پکې دي. نو هغسې موږ ته رارسېږي انشاءالله، محتاجو خلکو ته به یې موږ رسوو.
په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په یوه کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو ژمنه وکړه. ورپسې په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د $1 میلیارد په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. دغو سازمانونو ویلي دا بشري مرستې به د خپلو ادارو له طریقه لګوي او طالبانو ته به نه ورکول کیږي. په همدې حال کې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې پر روانو میاشتو کې د ټولنیزو خدماتو پروګرامونه پراخوي چې د بېوزلۍ په کمیدو کې مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. تاسو پر راډیو سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ د صفحه آدرس دی azadiradio.com. وړاندې درته د سندرو میلمانه خبرونه لرو، خو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د بلاروس او پولند ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا او روسیې ولسمشران په څرګند په دې اړه بحثونو ته داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یوه لویه اندېښنه وبلله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل هیواد یې د بلاروس او پولند له سرحدي کړکیچ سره کوم ارتباط نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
هوا سړه ده او د افغانانو په ګډون د منځني ختیځ او افریقا په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي. دغه پناه غوښتون کې هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. پولند په دې سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي او تر اوسه یې د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نیولې ده. د دې کړکیچ له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو په څرګنده په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې ولسمشر د لویدیز له تورونو سره سره د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله پر هوایي ګزمې او پوځي تمریناتو ټینګار کړی. ویلي دي چې روسیه په دې سرحدي سیمه کې له روان بحران سره هیڅ تړاو نه لري. ولادیمیر پوتین پرون شنبه وویل چې هیلمند دی په دې اړه د مخکښو اروپایي هیوادونو او بیلاروس ترمنځ په لوړه سطحه مذاکرې وسي.
هیلمند یم چې د بیلاروس او د اروپایي ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
د بیلاروس او پولند پر پوله پوځي تحرکات او د یو پناه غوښتونکي د مړی موندل کېدل هغه خطرونه او ګواښونه په ډاګه کوي چې هلته په زرګونو پناه غوښتونکي په دې سړه هوا کې ورسره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بیلاروس او پولند پر پوله روان وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې روسیې او بیلاروس ته اعلان کړي دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالی کامیلا هاریس هم فرانسې ته د سفر پر مهال د بیلاروس او پولند پر پوله د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویلي دي چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیلاروس د لګول سویو بندیزونو له کبله د پناه غوښتونکو له بحرانه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. غربي چارواکو تور لګولې چې د لوکاشینکو حکومت په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند پولې ته لېږدولې او دې ته هڅولې چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي، خو د بیلاروس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې الکساندر لوکاشینکو په 2000 کال کې ځان د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د سیاسي مخالفانو، د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو ځپلو ته یې دوام ورکړ. اروپایي ټولنې او لویدیز په بیلاروس کې د 2000 کال د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره ګڼلې او پر بیلاروس